ګرانو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. نن د دوشنبه ورځ او د دوشنبه په ورځ عموما په دې خبرونه کې یعنی د 2 بجو په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي. خو مخکې تر دې چې په کابل کې زما همکاران د مخکخو خزو خبرونه وړاندې کی الله ملمنی سره خبرې ولري، په مخکې د دې سات خبرونو تازه اجمل انت وړاندې کوم. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وي د دې ولایت د مرکز په اړوند او قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته سرتیري او د پولیسو د یوې پوستې قومندان وژل شوي. ملګري ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختګونو او د قوانینو په عملي کولو ټینګار کوي. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته تلیفون کړی او د فلوریدا ایالت کې په یوه پوځي اډه کې د وژل شوو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړې ده. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته تنه سرتیري او د پولیسو د یوې پوستې قومندان وشل شوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل تېره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د ملي اردو 15 سرتیري د کابل کندهار پر لویه لاره د قرباغ په سیمه کې له موټر ښکته کړي او وژلې دي. بل لور ته د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکو دغه سرتیرو شمېر 9 تنه حساب کړی وایي مړې په یاده سیمه کې پر سړک پراته لیدلې. دا په داسې حال کې ده چې پرون داسې رپورټونه خپاره شول چې ګوندې وسلوال طالبان له امریکایي لوري سره په دوحه کې داسې یوې سلا ته رسېدلي دي چې په امریکایي ځواکونو به بریدونه نه کوي. کامران زیاتوي د دې ترڅنګ د غزنی په مرکز په مربوطاتو د شاهباز په سیمه کې طالبانو د ملي اردو او پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې درې تنه د ملي اردو سرتیري او د پولیسو د پوستې یو قومندان وژلي او 2 تنه پولیسي ټپیان کړي. د غزنی د ولایتي ادارې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم پر مسله کومه تبصره نه ده کړې. ملګري ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په عملي اقداماتو او لا نورو پرمختګونو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبر نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبر پاڼه کې کړی. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی محمود لخلې ویل شوی دا سازمان د هغو حقوقي کړنلارو، پالیسیو او بنسټیزو پرمختګونو هرکلی کوي چې له فساد سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې رامنځته شوی چوکاټ پیاوړی کوي. خو یماموتو له خولې وړاندې راغلی ډیره مهمه ده چې اوس د قوانینو په عملي کولو تمرکز وشي او له فساد سره د مبارزې د هوډ څرګندولو په خاطر له هغه کسانو سره حساب و کتاب وشي چې سرغړونه کوي. ملګري ملتونه وایي د جزا د نوي قانون اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د فساد په وړاندې د مبارزې قانون او د 2010 کال د فساد پر ضد د ستراتیژۍ په ګډون د فساد په وړاندې د افغان حکومت د پورته شو ګامونو ملاتړ کوي، خو پر عملي کېدو یې هم ټینګار کوي. دا یوناما خبر پاڼه زیاتوي دا سازمان هغه ستونزمن امنیتي وضعیت درکوي چې افغان قاضیان او څارنوالان پکې فعالیت کوي او د قضایي چارواکو هدفي وژنې غندي. دا ملګرو ملتونو په وینا په داسې حال کې چې د فساد پر ضد د مبارزې عدلي مرکز د درغلیو قضیې څېړي، خو دا مرکز لا هم په لوړ کچه د درغلیو د مؤثرې څېړنې په برخه کې پرمختګ نه دی کړی. دا یوناما په وینا د اداري فساد د اړوند څېړنو په اړه نیونې او 1000 یو شمېر امرونه او د ممنوع الخروج حکمونه نه دي عملي شوي او ډېر محکوم شوي باید ونیول شي او سزا پرې عملي شي. ملګری ملتونه د 2003 کال راهیسې هر کال د دسمبر 9 د اداري فساد پر ضد د نړیوالې ورځې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. وسلوالو طالبانو په پروان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اته برمته کړي کارکوونکي خوشي کړي. د پروان ولایت د شنوار ولسوال محمد اکوګل محمدي ازادي رادیو ته وویل دا کسان 2.5 میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولي و. د ښاغلي محمدي په وینا په دې موده کې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره لسګونه ځلې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅې شوې دي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون تلیفون وکړ او د فلوریدا ایالت په پوځي اډه کې د وژل شوو کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي دولتي خبري اژانس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقاتو سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیق کوونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تېره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په پوځي اډه کې په ډزو درې کسان وژلي او 10 نور ټپیان بیان کړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا ایف بی آی پرون ویل چې د سعودي عربستان دغه یو شکلن وګړی محمد الشمراني وروسته په ډزو وژل شو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي ټولو وسلوالو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې پر دوو شیانو بیا غور وکړي. په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغه بهرنیو سرتیرو ښه ارزونه چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره ورځي. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې پوځي شخړې پر حل متمرکز وي. په دې شخړه کې له 2014 کال راهیسې تر 14,000 زیات کسان وژل شوي. د دواړو ولسمشرانو دغه خبرو ته چې د نورماندي فارمټ یې بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل زمینه برابره کړي. دا به له 2014 میلادي کال راوروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسیې رهبران خپلو کې ګوري.
مخکخی خزی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د مخکخی خزی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. بیا هم خوشاله یم چې زه مریم توخی یو ځل بیا د مخکخی خزی په خبرونه کې ستاسو درنه چوپړ کې زره شوم. دوستانو د تل په سیر درنه میلمانه فعال مخکخی خزی را سره ده چې اغلی وګما صافی په ولسیرګه کې د کونړ د خلکو استازي. دوی ته به خراغلاس هم به په کارونو فعالیتونو سره غږی کوم. خیر اغلی اغلی صافی
مننه کور ودان زم په خپل ور سره تاسو د برنامه درنو اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. په خیر خو راغلی غلی صافی څنګه ستې د ککړې هوا سره لومړۍ پوښتنه
یاره هوا خو دومره ککړه ده چې بیخي له حد نه سیوا کله چې اکثرا د شپې لخوا ناوخته زه د بعضې جلسو نه کور ته ځم حتی د موټر لټونه سرک نه ویني ډېره ککړه ده.
واقعا دا یو لویه ستونزه ده چې په افغانستان کې خصوصا پلازمینه کابل کې ډېره زیاته ده. نو راځو پوښتنې به داسې راپیل کړو چې زده کړې مو چیرته کړې دي، چیرته مو پای ته رسولې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما زده کړې نو ویمه چې زما زده کړې داسې څو ولایتو کې شوې دي چې اولن زه د کابل ولایت کې د مکتب کې شامل شوم او بعد لاغې نه به زما پلار احتیاط و تلال ربی بلخی لیسه دا اوز ها وقت که ابتدایا و پا کارتی مامورینو که بعد لاغی به منگلارو کنال تاو به دا چلورم سنفا پوری ما پا کنال که مکتب و اول تا ها وقت که دا جنکو اول و دویم سنفونا و درم پا یو جماعت که و دا یو ملک پا کور که او بعد لاغی نه بیا با تلال لیسه تا شو لیسه هم دا غیوه اغا ولسوالی چیزی و سیدون که دا چوکی ولسوالی دا دا کنال ولایت نال تا یوه دا لکانو جمعیت لیسه دا چه وسمشتا بیا من جنکانو دا لکانو سر یوزه دا چوکی پا جمعیت لیسه که و پا مکتب که بل لاغی بیا بیر تراغلو زما پلار فرا ولایت که مدیر مکلفیت شو پا غالبا 250 کال که به من لارو فرا تا و دا فرا ولایت میرمن نازو پلیسه که به ما تر نهم سنفا پوری علتا مرتب بود. لاغی نبیر تا بیا کابل تر اغلو پلار فی تقاوت شو بیر اغلو کابل تا و دل تا پا کابل که مخبل زدکری تمام کرلی و بیا غشو خالاقه چی ما سره و دا پولیس اکادمی نه به زه لاړم نظامی مسلک ته چې ما پولیس مسلک انتخاب کوو د پولیس اکادمی کې په کابل کې هلته مې زده کړې پای ته ورسولې او بیا د کورنیو چارو وزارت کې تقریبا غالبا یو 20 کاله کېږي یا به 22 کاله کېږي ما وظیفه اجرا کړه. په 2004 کې کله چې د بن توافقات منځته راغله او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون جوړ شو نو بل هغې نه بیا زه لاړم د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ته په خطی زون کې په مشرقي کې چې دفتر په ننګرهار کې او په جلال آباد کې اول د نظارت او بررسی د تخطیانو د بخش معاونه شو او بعد لاغینه بیا د یو امتحان په سفر کولو سره چې امتحان مرکه بخش د افسرۍ ته بیا زه د ښځو د ملاتړ څانګې افسر شو.
ډیر ښه.
او دغه لس کاله کارکردګۍ نه وروسته نو بیا دا د وکالت عوام لږه لږه رامنځته لګېدله او بیا م وکالت ته مخه کړه. نو چې تقریبا دغه لس کاله کېږي یا دا لس پوره او دا یولسم شروع چې زه د ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استاد یم هم په شپاړسمه دوره کې او اوس په اوولسمه دوره کې.
ډېر ښه. تاسو یادونه کړئ تاسې نظامي زده کړې وکړې په هغه وخت کې څنګه وې نظامي زده کړې او څنګه مودې ته مخه کړه؟ یعنی ممانعت نه و که مشکلات نه و که څنګه؟
نه مشکل نه و. ګرچې زما پلار خپله د اردو سایمنصب و او هغه وخت کې زما پلار دېرش کاله عربي ښوونځي کې د تاریخ او د جغرافیې استاد و. خدای دې وبخښي جنتونه دې زه شي. نو هغه زمنګ د دې مسلکونو سره چې خوښولم موافقه درلوده او د کورنۍ توافق ډیر شرط دی چې کورنۍ ملاتړ ونه کړي بالخصوص د یوې ښځې نه او د یوې پیغلې نه. نو د کورنۍ ملاتړ و راسره او هغه وخت کې عین لمونږ نه ډیر څو کاله وړاندې چې هغه وخت موږ محصلینو زمونږ هغه وخت قمندانان د ټولیو او د دې و چې د ظاهر خان د ډېر پخوا د ورونه هغې فارغه شوې وې د اکادمۍ نه اوس ډېرې سپین سرې دي. نو هغه وخت کې موږ ډګروالان یې درلودلې او جنرالان یې درلودلې په اردو کې او په پولیسو کې. نو دا کومه نوې خبره نه وه زمونږ د ورتګ سره.
یعنی ټولنه کې کوم مشکل نه شته؟
مشکل نه و. نه ما هیڅ مشکل احساس کړی نه دی فضل د خدای تر نن دمه پورې. او کله چې ما واده وکړ زما خاوندم د پولیسو منصب و او هغه زمونږ مشترک ژوندم د مسلک له لحاظ هم سره یو ځای و. داسې بد ژوند نه دی تیر شوی او نه تیریږي.
څنګه دواړه نظامیان وې او د کور فضا څنګه وخت په نظامي نه؟
کور فضا نه. کور کې نو بیا نظامي فضا اگرچه تاثیرات لري دا بدون د شکه. هغه وخت نظام او تر اوس وخت نظام پورې ډېر توپیر لري. هغه وخت عسکري ډېره سخته وه. عسکري کې چپېړم وه او تیارسۍ درېدل او ودرېدل او د امر نه تخطي و امر نه منل جزا او هر څه درلود. خو بیا هم هغه په روغ روان د کورنۍ تاثیر لري. خو خوشبختانه زموږ په کورنۍ کې داسې نظامي دغه نه و چې موږ یو په بل باید تحمیل کړي وای یا په اولادونو تحمیل کړي وای. بیا نو اولادو هم موږ خوښه نه وه او هم زمنګ د بچیان خوښه نه وه. نو بچیان ټول ملکی مسلکونه خوښ کړل او بیا عسکري مسلک خوښ نه که زمنګ هم خوښ په دین شي چې مقاید دی ډېر او همیشه کمربند تړلی. نو دا ډېره سخته وه.
څنګه کوم تاسو د عسکري په دوران کې یا د نظامي په دوران کله چې تاسو نظامي وایي کوم یعنی جزا مو لیدلې ده که نه مو لیدلې؟
یارم زه تر اوسه فکر نه کوم. ګرچې زه د خپل کورنۍ کې هم د پلار په کور کې او هم اوس د خاوند په کور کې زه ډېره حلیمه ماشومه مو بیا حلیمه پیغله مو بیا اوس حلیمه مور یم. نو ما هیڅ وخت جزا نه دی لیدلې. خوشبختانه ویم بدبختانه ویم هیڅ وخت مې جزا نه
په قانون کا جزا مو لیدلې. اوریدونکو لرو اوریدونکو به هم راواخلو بیا پر زو نور پوښتنې ته. بله السلام علیکم. بله السلام علیکم. بله فکر کوم چې اړیکه کې ستونزه ده. ستاسو آواز هم ناراضي مهرباني ځای ته مو تغیر ورکړئ. بله السلام علیکم. اړیکه پرې شو. دوستانو کله چې اړیکه نیسي ځان ته مناسب موقع ټاکئ. د تلیفون شمیرې به هم اعلان کړم 0909 40 15 30. نو اړیکه به راواخلو. بله السلام علیکم. بله
بله
استاسی آواز رازی میربانی
استاد محمد تاسی تاوی تاسی درنی من منه که دیزه دکومین سلام منه
علیکم سلام پخیر اغلی خبرمانی تا دکوم زینه
پلی
کرخینه سردار محمد رو رو میربانی کم پختن لری؟
بله او خورکی نخودی را مننه کم پختن بسته که نو دارو یا بازوی روی که بگی گرگوری که پلی یک پرزان جان داده که رسوله او پختن نداده خورکی نه که خورکی تا پلاتی
واز مسلم
بگونه کمک کلی او دقان داده که رسوله او وستو زرش پختن نداده چه آزمی و مردنی سر دیر مرستی و دیر شگنه که او خسرگنی سر دام لست شگنه دیر که خوری و سلام
من نه دیر من نه کربادان پختنم وقت غلی صفحه
ما وقت
میربانی
من نه سردار محمد اورور کرد ودان تاویلی چی پلار دی دربان دیری که ما غلط نه اوریدلی زحمتونه در من خکلی دی توس خسرگنی تا دیر کمک کهی مرستی کهی
پلارگنی
تا اورور زه فکر کوم چې دا دوانه کورنۍ اوس ما پورې تعلق لري هم خسرګنۍ او هم پلارګنۍ نو احترام متقابل دی زه خپل پلارګنۍ ته د پلار او د مور په خاطر او دا چې زه خپل دغه اوسیدونکو ما خاص احترام کوم او منندوی هم د خپل غټولن نه او د خپل پلار نه او د خپل مور نه او د خپل قوم نه چې ماته زمينه د دې رمسایه د کړ چې نن ما ګورې په دې حالت يم او مننه کوم به احترام او درناوی لرم خو سرګنۍ ته په دې خاطر چې زه چې کله واده شم نو به د پلان کوره تللم د میړه په کور کې نه به ته خو سرګنۍ ملاتړ او حمایت لمان اړیرو نو زه هغه ته هم چنه احترام لرم او د میړه په خاطر باندې چې زما د سیاست دلارې استاد زما د قران عظیم شان استاد او زما د بچیانو پلار او زما د ژوند ملګری دی نو دا واضح خبره ده چې زاغې ته هم چنان بل مقابل احترام لرم دوه زما سره سترګې دي ان شاء الله کم توپیر پکې نشته خدا چې زه د کونړ د خلکو استازیم دا به واضح خبره چې زما به کونړیان ته خدمتونه یو څه زیاتې چې زه مستقیم استازی توب کوم
واقعا رازو دې پوښتنه ده چې دا هر کار پرته له مبارزې نه کېږي او پرته له قربانۍ نه کېږي څو چې وزي تر رسیږي حتما به یو قرباني ورکوي تاسو به څومره مبارزه کړئ څومره قرباني به ورکړي
دا واضح خبره ده چې کله څوک ځان ته هدف ټاکي غواړي چې هغه هدف ته ورسیږي د هغې په مخ کې ډېر ستونزې او مشکلات او ناخوالې شته چې تر څو هغې ته ورسیږي زما یو مکتب او یو درس چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کې ما وظیفه درلودله په مشرقي زون کې نو هغه زما دپاره لویه فاکلته وه چې ما لاره دې ته پیدا کړه تر څو ولس په ما باور وکړي او زه د ولس مستقیم استازیتوب وکړم او ماته رایه راکړي نو همدغه فعالیتونه زما باعث د دې شلو چې زه ولس وپېژندلم او زه کوم چې ما هېڅ ستونزې د سیاست په لاره کې لا تر اوسه په کونړ کې نه دي لیدلي فقط یو ځله او یوه خاطره چې هغه به بیا وروسته درته بیان کړم
د خبرونو په لاره کې اوس به اورېدونکي راواخلو بلې السلام علیکم
وعلیکم
په خیر اغلی خبرونه ته څوک
بس دا غوښتل خرجانې خبرې چې مو اورېدې کله آفرین دې ډېرا دې خبرې مو بالکل خاصه دومره چې دی وفادار او دوی څور کوټایم دا په خدای په دې چې بس خاص دا ستاینه مې مطلب و نو بل خبره مې نه و
ډېر مننه کوستاینه نمو
مننه ورور کور دې ودان خدای دې عمر در کې دا د هرې ښځې وظیفه ده چې هم خپل خسرګنۍ ته هم خپل پلارګنۍ ته په یوه سترګه وګوري
او ماشاءالله افغاني ښځې ټولې هم
بدون شک بله شک
کوشش کوي چې یعنی تعادل وساتي تاسو تاسو ما خاطرو
ما تاسو ستونزې ویلي نو کله چې زه دا د کاندیدو په وخت رقابت ډیری او د رقابت په وخت کې زه د کونړ یوې ولسوالۍ ته چې خاص کونړ ولسوالۍ ده هغې کې ما کمپاین درلود او زه کمپاین ته لاړم ما سره مې یو ورور و چې اوس هغه زما رسمي سکرټر هم دی او زما کارونه په کونړ کې جرګې مرکې کوي او زما مستقیم استازیتوب کوي چې حاجي صاحب سمیع الله نومیږي او زما د سیاست د لارې لوی مشاور په کورنۍ کې هغه هم دی نو ما او د دې دوه په دوه لاړو یو خزینه غونډه وه چې ما ویل زه به ښځو ته کور ته ورننوځم، ځان به معرفي کوم، کمپین مو کوم. ورور راته بیرون ولاړو، کله چې راووتم نو هلته بل کاندید و په دا کلي کې، نو هغه د ماشومان نصیحت ولي چې د ماشومان په لمنو کې تیږې واچوي، او ما په تیږو سنګسار کې. کله چې راووتم د دغه کور نه او موټر کې خور او ورور راسپریدل، نو ماشومانو دا تیږې لمنو کې اچولې وې، او سوری والې وږمس پې مرده باد، وږمس پې مرده باد، او دا تیږو باندې ویشتلم. خو خیر، خلاصه داسې شوه چې ډېر په تکلیف شو، نږدې و چې خوږ شو. نور نو آخره کې مجبور و موږ د ځان نه د حفاظت په خاطر یو مل کلشینکوف هم حکومت را کړی و چې باید دا ځان سره وګرځو، جواز هم درلود. نو د زما ورور یې دوه وایي ډزې وکړې، کله چې ډزې وکړې پولیس را ورسېدل، پولیس را ورسېدل، موږ یې د ماشومانو نه خلاص کړو. نو بیا چې کله زه وکیل شوم، نو ما وویل چې د دې تیږې جواب باید په څه رقم زه دې ولس ته بیرته ورکړم چې دا ولس په ما باور وکړي، او دغه زما باور دوی ته دغه شي. نو یاد مې شي چې بیا په هغه ولسوالۍ کې بعضې انکشافي پروژې وې چې د خلکو نیازمندي وه، او د خلکو غوښتنه وه چې هغه د انکشاف دهات د وزارت له طریقه موږ پلې کړې، چې هغه سړک و څاګانې وې او استنادي دیوارونه و د کونړ سیند ته. کله چې مې هغه وکړو، نو یاد مې شي چې هغه کلي ته بیا دا کارونه شي، او زه لاړم ماشومانو لمونه کې ګلان اچولي، ویل چې وږما صافۍ زنده باد، او دا ګلان یې راباندې شیندل. نو زما هغه د تیږو ټکس په دې خپله کرولا کې را یادېده. نو هغه صحنه ما ته ډېره خوشاینده وه چې که څوک وغواړي د خلکو په زړو کې ځان پیدا کړي، یو ولس ته خدمت وکړي، په ولس خدمت نه ورکیږي، او همیشه ولس دا پاس او دا احترام دغه شخص کوي چا چې د یوې ګوتې قدر ته، د یو ټکي قدر ته دی خوستو خدمت هم ولس ته کړی
وکیږي. ما چې تاسو په داس خبره وکړئ چې ما هم بیا پتی ورته ځواب کله چې وکیل شو.
نه
اړیکه برابر خو دوستانو، ځینې دوستان ګیله کوي چې ته د ټلیفون شمېره نه اعلانوي. زه به ټلیفون شمېره اعلان کوم: 0909 40 50 40، او همدارنګه 0908 122 او 0955. موږ د اړیکې شمېره ده. بله، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی خبرونه ته څوک؟
مننه کوم، زه سایل کوناړی د کوناړ څخه تاسو سره په تماس کې متاسفه، او ګران میلمانې ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه نه کېدل وړاندې کوم.
مننه، بخیر اغلی د کوناړ ولایت نه څه خبرې دي کوناړ کې؟
الحمدلله خیرتونه دي، بس الله دې وکړي چې روغ او جوړ شي. او زما د خپل مننه یو بښنه ده چې دې خپل خبرې کې را ځاتو افغانانو واورې، موږ ویاړو چې موږ د قدرمنو خور داسې په جرأت سره خبرې وکړي چې نو سره نه یو مقصد وي. نو زما د پوښتنه داسې ده چې دا کوم کار و چې تا کوم عمل چې تا تکراروه چې ته د کوم خوشونه سره مخ نه شوې، خودونه د نورو خویندو ته وشي، لورانو ته وشي، چې دغه ستاسو لاره باندې ورشي او د خوشونت مخنیوی وشي، او دغسې موافقت ته ورسېږي. ما لکه دغه را د نورو خویندو ته وښي، نو دلته بیا سانه مهرباني به وي.
ډېره مننه، کور ودان.
مننه سایل وروره، زما سلامونه نیکې هیلې مو منه. ډیر ښه سوال دی چې کله چې سړی خودګذاري ونه کی، یعنی په ځان باندې ویمه چې صبر او زغم او تحمل ونه کی، نو دا واضح خبره ده چې بل مقابل جواب کې زد جواب ورکی، وای د یو لاسه ټک نه خیږي، که دوه لاسه سره یو ځای شي ټک تر خیږي، حتمي تاوتریخوالی منځته راځي. مونږ ښځې بالخصوص از مونږ فزیکي جوړښت چې الله تعالی پکې حکمت نغښتی دی، وغه دا دی چې ښځې صبرناکه پیدا کړې ده. د ښځې صبر او حوصله او زغم او بردباري نسبت نارینه ته البته دې کې به د الله تعالی کوم حکمت نغښتی وي ډېر ورکړی دی، او صله رحمي او عاطفه د ښځې ډېره ده. نو په همدغه اساس باندې که زموږ خویندې د خپله صله رحمي عاطفه انساني مند نظر ونیسي، او احترام متقابل یو د بل وکړي، صبر او زغم ولري، تحلیل او ارزیابی وکي بعد لاغین عکس العمل وکي هغه به ډیر خی او زما عکس العمل او دا کونړ ولست معلوم دي چې زمیشه په خپل ولس دردمن یم په خپل ولس خوګیګم او زه په کونړ کې یوازنه ښه خاطره چې د کونړ د ولس نه لرم زه به مړی یا به ژوندی چې ما ته د سید جمال الدین افغان په تالار کې عمومي تالار کې د کونړ د مور لقب راکړی دی او کونړیان می اکثرا اوس د کونړ په مور یادوي نو زه باید د مورولۍ زغم صبر او سله او سله رحمي او عاطفه باید د ځانه سره ولرم چې دا د مور مقام او منزلت باید حفظ کړم.
ډیر ښه، موږ هم درته دعا کو چې په دې لار کې لا هم مقام اوسي. اړیکه راخلو بیا هم دوستان. ماشاءالله ډیر دي، موږ دې سوال نه راکوي چې پوښتنه وکړو. بله، السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ده. کور ودان، څوک د کوم ځای نه؟ مهرباني ورور جان، کوم پوښتنه لرئ؟
کورد
ودان ورور، زه په دو دورو کې د کونړ د خلکو استازی یم په بولسي جرګه کې او د نه پندوستم کال نه را پدی خو زه په دې نظام کې کار
کوم. پوښتنه ده برای شو اغلی صفحه چې څومره ځان کامیاب احساسوي بریالی؟
ما کامیابی خو ډیره مشکله ده چې ځان کامیاب احساس کوم، ځکه په دې ټولنه کې په دې ناخوالو کې څو ځان کامیاب احساسولی نشم او ډیر کارونه شته چې باید وشي ترڅو د افغانستان په سیاسي، اجتماعي، اقتصادي وضعیت کې بدلون راشي او د دې بدلون لپاره قرباني او فداکاري او شپه ورځ کار کولو ته ضرورت دی. نو هغه وخت موږ ځان دغه کامیاب احساس کړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، په افغانستان کې عدالت تامین شي، قانون پلی شي، د قانون نه سرغړونکو ته جزا ورکړ شي، نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو به ځان کامیاب احساس کړو. زه فکر نه کوم که زه اوس داسې سل په سلو کې کامیاب نه یم. شاید الزلی کوونو وایي چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي او چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته، نو بله هغې به بیا ځان کامیاب احساس کړو او دا قضاوت به ولس ته پرېږدو
چې ولس ته وایي. واقعا تاسو یادونه وکړه، تاسو په کونړ ولایت کې د بشري حقونو د کمیسیون هلته هم هغه کار مه کوه، دنده مه درلوده او د ښځو برخه کومه کار نه کړي. ویل کېږي چې کله چې ښځې په هر ولایت کې، هره سیمه کې، ویل کېږي داسې چې کله ښځې خپل یعنی کوم ستونزه ورته پېښېږي، تاوتریخوالی ورسره کېږي، کله چې دا یعنی ورزی عدلی او قضایی ارگانون تلتا مراجعه کوي، هلته هم یو ورته تبعیضي چلند کېږي، ځین مشکلات ورته مخ کېږي. تاسو په دې برخه کې څه کارونه ورته کړي؟
د سیده په کونړ کې نه، بلکې په ټول افغانستان کې او بالخصوص زموږ په استاسو په پایتخت په کابل کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی لا تر اوسه په اداراتو کې شته دی. هغه عدلي او قضایي څانګو ته چې خویندې ورته مراجعه کوي، هغې ته هغه سم اول هغه د مراجعې اصولو سم ښځه نشته، چې اکثرا یوه ښځه د مصیبت په وخت کې هغه وخت ځان مسؤول احساس کولی شي چې د دې غږ ښځه واوري، که حداقل سړی هم اوري، د سړي تر څنګه بله ښځه وي چې د ښځې ته لږ آرامش ورکي او سکون اختیار کړي، تر څو دا وکولی شي هغه واقعیت چې څه د دې په زړه ده، په دې څه ظلم شوی دی، دا د څه شي دپاره د حق و عدالت لپاره راغلی د محکمې یا څارنوالۍ ته، او دغه واقعیت ووایي او دا بیان وکړي، ځان په هغه کې پردی احساس نه کړي په هغه اداره کې. نو هغه ته دی چې د ښځو نشتون دی. لا تر اوسه زموږ په عدلي او قضایي ارګانو کې هم په څارنوالۍ کې هم په قضا کې زموږ د خویندو شتون کم دی، د ګوتو په شمېر خویندې دي او زموږ خویندې چې کله یو مصیبت داسې نه ده چې نارینه یو جرم یا یوه ګناه یوه خطا تر سر مومي او د ښځې نه مومي. اکثرا جرمونه مشابه چې نارینه سر تر سي ښځې شته چې دغه جرمونه تې سر ته ورسیږي، لکه قتل، لکه زنا، لکه سرقات، لکه چورو چپاو، لکه اختطاف. په دې ټولو کې اکثریتو کې ښځې شته چې په دغه دغه کې. او بعضی وخت د کورنۍ تاوتریخوالي سره ښځه نسبت نارینه ته ښځه او ماشومان ډېر متضرره دي. نو په دغه برخه کې موږ حتی لوسه په هغه وخت کې چې زه د بشر حقوق خپلواک کمیسیون کې ختیځونکې ما کار کوو، موږ په څو برخو کې کار کوو. یوه برخه دا وه چې موږ په عدلي او قضایي ادارو کې او په پولیسو کې د بشر حقوق خپلواک کمیسیون د تعلیم او تربیې د څانګې له طریقه نه موږ ورکشاپونه پلان کول ترڅو دوی سره خبرې وشي، ترڅو د ښځو شتون په دې اداراتو کې اضافه شي، پیدا شي. او دغلته چې کله ښځه په مصیبت تخته کیږي، باید ښځه یې چې د حداقل عددی نه چې کوم اداره تخته کوم تحقیق تیر کوي، باید ښځه واوسیږي چې د دې تحقیق وکړي. بله دا وه چې د ناوړه رسم و رواجونو له منځه وړلو دپاره څنګه موږ وکولی شو، موږ د دیني علماونه، موږ د حج اوقافو د ریاستونو په ولایتو کې، او موږ د قومي مشرانو نه په استفادې سره بعضې داسې تړي چې هغه خلاف د شریعت او د قانون نه، تر څو وکولی شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړو. او د میراب او منبر د لاندې د ښځو حقوق سړو ته بیان شي، تر څو سړي او ځوانان چې کله واده کوي، باید دوی خپل دغه هغه حقوق د ښځو رعایت کړي په کورنۍ کې.
اړیکه برا واخلو. بله، السلام علیکم. جان آواز سم نه راځي، لږ څه د ځای سره تغییر ورکړه چې آواز دې سم واورو. اړیکه کې مشکل ده نو دوستان کله چې فکر کوم چې اړیکه پرې
شي. السلام علیکم.
علیکم سلام، په خیر راغلی خبرونه ته.
السلام علیکم.
علیکم سلام، څوک؟ جعفری رو رئیس ته په غږ نه پوهیږو، نه پوهیږو چې ستونزه تخنیکی ستونزه ده که سب تلیفون کې مشکل ده. نو دوستان کله چې اړیکه نیسئ،
څنګه څو سم شو
مهرباني پوښتنه دې وکړه.
او ما د خور ته پوښتنه دا وه چې ما له هغه خلک چې د لاسرسۍ نه لري
ستا پوښتنه بیا تکرار کړه چې څه لاسرسی نه لري ورور جانه. مننه کوو کور ودان. نو اړیکه زه خو په دې پوښتنې پوه نه شوم. هغه
فقط د جعفری ورور ته سلامونه وړاندې کوم. د دې یوه برخه ده، دغه ماده سواسته چې هغه خلک چې لاسرسی نه لري، البته رسانیو ته به ویلي، رادیو دغه ته ځانه دروغ پې ونه وایم، وایي چې د سولې په هکله څه نظر لري. دغسې یو څه ما واورېدل. نو وروره، که ستا هدف د سولې نه وي، موږ وایو چې موږ او تاسو ټول افغانان د سولې تږي یو، د سولې وږي یو، او ټول په دې امید او په دې هیله باندې شپې ورځې تیرو چې څنګه کولای شو افغانستان ته سوله راشي، او هغه سوله راشي چې موږ ټول خويندې ورونه سره په یو واحد افغانستان کې ټول قومونه یو ځای ژوند وکړو، بدون د جنګه، بدون د توپه، بدون د تیارې نه، او بدون له بمو انتحار او د انفجار نه. په دې هیله باندې زم د ټول ولس سره همغږی يم، څنګه چې نور لیواله دي سولې ته، زه هم د مغرب په شکل لیواله یم سولې ته.
او که ځای راشي کار به هم
ان شاء الله او کار کوو په دې حق لکه لازم موږ د ټول مکلفیت
ده. ده اما په هوی مو څومره ځای ونی ولته چې په کونړ ولایت کې تاسو هم په هوی ورته
اما په هوی ځل په کونړ کې نو، بلکې په ننګرهار کې او نورستان کې او په لغمان کې مشرقي زون په ساته باندې موږ کاتو اته موږ سفرونه درلود نورستان ولایت ته، چې موږ هم نورستان چې د لغمان د لارې لار لري په هغه لاره تللو، هم د پیج درې په لاره چې وایي ګل ته ځي په هغې لاره تللو، هم پارون ته چې ولایت ته په هغې لاره باندې زموږ همکاران او زموږ د دفتر دغه تلل، موږ همه پوهاوی کوو چې توپیر یې درلود د یو ولایت نه د بل ولایت سره، تاوتریخوالی او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او دغه فرق درلود. یو ځای کې خویند او ماشومانو فرض مثال نورستان ولایت کې شاقه کارونه ډیرو په ښځو باندې چې اکثرا ښځو بار وړو په شا باندې، او ښځې زود رس زړېدلې زر زړېدلې، ځکه هغې همیشه بار وړ په اوږو باندې دا د څېړې لرګي به د غرونو نه ښځو راوړل، نارینه ونه راوړل، قلبه ښځو کوله، نارینه نه کوله، کشت و کار د ښځې وظیفه وه نه د نارینه وظیفه. په دغه برخه کې همه پوهاوی او د ښځې دغه بیولوژیکي جوړښت د وجود دغه موږ ورته بیانوو چې ښځه د کوم کارونو توان او طاقت او وس لري چې وی کې خزاغه نور بارونه چې د کورنۍ دغه خپل بارداري لري چې هغه عمل د ماشوم په خېټه کې ګرځول او به سره دغه نه یو بل بار دغه په وګو باندې ان دغه ما په هوی من کول کول چې ترسو وکول شو د نارینه او ذهنیت بدل شي او په دغه لار کې یو څه سهولتونه واسانتیا ویری شي او حکومت دې ته مکلف کو چې د قانون اساسي د مخې چې باید د قانون او د نور وزیر قوانینو مطابق باید شقه کارونه په خزو او په ماشومان باندې ونشي او د خزو د دې کارونه مخنیوي وشي او د وظایف تقسیم شي په کورنۍ کې د نارینه وظایف نارینه ته وسپارل شي او د خزو وظایف خزینه ته وسپارل شي. نو دا غوښتو موږ تلویزیونی مرکې د لودي ردوی مرکې د لودلې د ما پوښوي پر اړه باندې ورکشاپونه د لودو سیمینارونه په پانتون د ننګرهار کې درلو دغه وخت کې یو پانتون اوس خو ماشاءالله د څلور وانه ولایتونو څلور دیش ولایتونو د افغانستان دولتي پانتون لري هغه وخت کې د ژوند په ساته یو ننګرهار پانتون موږ همیشه د ننګرهار پانتون د استادانو په استفادې سره د شرایط او د حقوقو د استادانو نه چې هغه د شریعت د لارې د ښځې حقوق بیانول خلکو ته هغه څه چې تاوتریخوالی چې کورنۍ کې موجود او د ښځو په وړاندې کېده د هغې مخنیوی او بالخصوص په اداراتو کې او په ټول عصد ژوند کې په دې اجتماع کې چې د ښځو په وړاندې کوم ناخوالې موجود دي دغه ناخوالو له منځه وړلو دپاره تر څو ناوړه رسم رواجونه له منځه لاړ شي او زموږ خویندې د نورو دنیا د خویندو غوندې د نورو اسلامي هیوادو د خویندو غوندې سوکاله ژوند ولري. ځکه که موږ اکثریت یو بدبختي دا ده چې کله د ښځو دپاره ازادي غواړو یا د ښځو دپاره حقوق غواړو دا بدون له شکه چې موږ ټولنه اسلامي ټولنه ده او موږ اسلامي ازادي و دغه غواړو موږ اکثرا برداشت به دسې د بعض خلکو چې موږ غواړو غربي ازادي غواړو یا موږ غواړو امریکایي دغه غواړو موږ غواړو چې دغه اروپایي ازادي غواړو. نه موږ افغاني ازادي غواړو. په خوام په دې افغانستان کې هم دغه ښځې وي وم دې ښځو ژوند کوو په اجتماع کې ژوند کوو موږ اوس دا تاوتریخوالی ډېر شوی د پخوا په پرتله گرچه اوس ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کړی دی مګر د پیشرفت نه غلطه استفاده باعث د دې ګرځېدلې ده چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وشي. یعنې پخوا به یو د مړي د یو شي د یو خاده یو د غم استازی په هفته مخکې دوه هفتې مخکې به تله چې فلانی ډېر ټپ دی شاید مړ شي خو کورنۍ کې به بل ولایت کې اوال به ورکوو مګم اوس په یو تلیفون همزمان خبرېږي راتللی شي مګم دا تلیفون اوس دومره مزاحمت کوي خویندو ته په کورنۍ کې چې ډېری خویندې د تلیفون له وجې نه په کورنۍ تاوتریخوالی چې یوه نمبر غلط شو کته پورته شو د یو ښځې اواز بعضې ځوانان او بعضې سړو واورېده بس نو بیا هغه تلیفون نه پرېږدي او پنځه دقیقې پس تلیفون کوي هغه مېړه داسې فکر کوي هغه ورور داسې فکر کوي هغه پلار په کور کې داسې فکر کوي چې زما دا خور یا زما دا مور یا زما دا لور مې البته کوم نامشروع اړیکې د کوم چا سره لري چې دا تلیفون ورته راځي. اکثرا خویندې په همدغه واقعاتو کې ډېرې زیانمنې دي او ډېرې قرباني شولې. نو زه دې ستاسو د رادیو د لارې نه ټولو ورونو او ځوانانو ته همدا وصیت هم کوم چې ورونو خپل کورنۍ لرئ خپلې خویندې لرئ میندې لرئ په کورنۍ کې هیڅ وخت د بلې ښځې مزاحمت مه کوئ تر څو هغه د تاوتریخوالی قرباني نه شي.
البته اوریدونکي برابر اخلو. بله السلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته څوک
مننه تاسو تاسو همکارانو تاسو تاسو ګران ملمنه صافي سلامونه وایم سلام احمد انتظار خبر کوم ملمنه
په خیر اغلی ده ملمنه انتظار بوختن لري
مننه دې و پښتنه دا غره چې وزازینه او کلان چې دی ګوره خلکو ته به مخکې وعده ورکول یا خلکو سره ژمنې کول یا تاسو چار کار حکومت کې باندې یا کوم مشکل لري نو بس موږ تاسو په خدمت کې موږ تاسو لپاره ځان کاندیدو مشترای راکې اوس هغه کاندیدانو شمارې خلکو میاشته میاشته پیدا کوي نصیبې چې شمارې پیدا کړي بیا تلیفون نه پورته کوي دا چې تلیفون پورته کړي بیا وخت ورکوي دونه وخت بعد بیا ماته زنګ وهه. نو دا رشته دا کوم هغه شته وکیلان شته که نه شته او بله پوښتنه دغه ده دې دا د لاس کاله کې د وسله کسانو سره کوم کومک کړی کې نه کړی داسې د وسله کسان سره چې هغه د کورنۍ اقتصادي خراب یا بل داسې مرسته ته اړتیا لري.
ډېره مننه کور ودان. هغه صفحه پوښتنې خو مو وخت
او سید احمد جان انتظار سلامونه اونې کې هله ممو منه زو جان زه فکر کوم چې غوزه کې چې کم کاندید یو غواړي وکیل شي نو هغه د قبول سره پوره دغه لري ځکه دا تجربه دغه د ولسی جرګه کې دا دریم وار دی چې موږ تکرار کړل که تاسو ګورئ چې څوک هم تلیفون نه وچته یو بی ځای هغه وعده درکوي چې هغه د دوی واک او صلاحیت او وظیفه نه وي اوسېږي اوس خو شکر تاسو ټول زموږ نه ډېر پوه یاستئ او په نوې ټکنالوژۍ سنبال یاستئ هېڅ وخت د دروغو وعدې د وکیل مه منئ او په دروغو وعدو چا ته رایه مه ورکوئ او تلیفون پورته کول یا نه پورته کول هغه نو د هر چا خپله ایماني او وجداني وظیفه ده چې څوک د چا استازیتوب کوي باید تلیفون اوچت کړي که اوچت یې نه کړي هغه د ده خپله وظیفه ده باید خپل ولس په دې باندې قضاوت وکړي که دا واري غلطي در سره وکړه بل واري رایه مور کوي دغه تاسو وکیل کوي رایه تاسو په لاس کې ده د بل چا په لاس کې نه او تاسو ویلي چې تاسو د بیوسو سره مرسته کړئ زو جنه زه کوم شرکت او تجارت او بدون لماشه بل کوم دغه نه لرم عاید نه لرم په وکالت کې فقط ماشه خلم او د ماشه وکیل ما نو ا د خپل وسه پوري زه د خپل ولس سره څوک چی راځي او کم دغه لري ډیر اندک کومک به ما کړی چې زما له واکه شوی وي زه داسې کومه مرستندویه اداره یا کوم مرستندویه نهاد نه لرم زو جانه چې زه د غریبانو او یا مسکینانو سره مرسته وکم
او که وس موشي
اتمن چې ولې نه دا د هر مسلمان وظیفه ده
د کارونو لړۍ مودې ته وو هڅولې چې تاسې پارلمان ته راشي او که داسې کوم بل انګیزه وه
اصلا کله چې د 15مه دوره وکالت ته ما ځان کاندید کړی و خو بدبختانه ویم چې هغه وخت ما رایه وانخیستله په 15مه دوره کې
هغه تجربه شوه
هغه نو ما ته تجربه شوه چې زه باید څه وکړم چې زه تر څو دغه هدف مې ځان تر ټاکلی ورسېږم چې بې خوشبختانه ما ته 14مه اوولسمه دوره یو څه اسانه وه د 15مې دورې نه چې زه وکیله شم دا واضح او جوته خبره ده چې د وکالت موقف او د وکالت منزلت بهترین منزلت دی که څوک یې په قدر پوه شي او څوک غواړي چې خپل ولس ته
اړیکه به راواخلو بیا پاتې خبرې بل اسلام علیکم
مننه د نن مننه مې یو خپل بچی د خارج سفر لري او دا یو خپل نه مننه
کور ودا مننه کو نو روح خپل نوم هم نو ولدا چې کوم ځاړي کاني ول ودا هم نو صرف پختنه وکړه خیر سفر مو کړی خارج ته
او سفر نه سفرونه مې کړی د زوجانه خارج ته او په مختلفو بخشو کې مې کړی دي سیمینارو کې ورکشاپو کې د چې ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسون غړی ما نو زما سروکار اکثرا د پولیسو ملي امنیت او د سرباز او سیمنصب د دې ور سره دي نو اکثرا او به کله دا چې خوشبختانه خزه هم یم نو په بازي خزینه ورکشاپو سیمینارو سفرو کې چې هلته د خزو د حقوقو د پاره کوم دغه موضوعي او بازي امنیتي مسایلو د پاره وو ما ډیر سفرونه کړی دي چې ډیر هوادونه مې لیدلې دي وسته تکم یو یاد کم لکه ترکیه هندوستان مالیزیا سریلانکا درته وایم چې جرمنی ته تللی یم سفر ته او داسې نور د نړۍ ډېر هیوادونه مې لیدلي امریکې ته تللی یم درې وارې په رسمي سفرو باندې البته شخصي نه په رسمي سفرو باندې او هلته اکثرا هغه دغه کې ما اشتراک کړی دی چې یا امنیتي وو او یا د ښځو په برخه کې
ډېر ښه نو خبرې پاتې
شوې خبرې دا وې چې مخکې م دغه وکړله چې
موقف د وکالت
یعنی موقف د وکالت مې ویلې چې بهترین موقف په وجه دا و چې زه څنګه وکړی شم چې د خپل هغه خوار مظلوم ملت غږ د ولسی جرګې له مایک نه پورته کړم او د حکومت توجه ورته راجلب کړم چې هغې ته زما ولس لاسرسی نه لري او خوشبختانه چې دغه فرصت الله تعالی او خپل د ولس ملاتړ زما په نصیب کړ نو ما هیله هم دا ده او تر پایه پورې چې زه د خلکو استازیتوب تر څو چې زه لرم او خلک په ما باور لري لري دا می وعده کړی د ول سره چې د دوی غږ به همیشه ژوندې ساتم او د خپل خوار ملت مظلوم ملت غږ به تر چارواکو رسوم. البته ټول افغانستان هغه کې بیا وزه قید نه ده چې صرف د کونړیانو د ټول افغانستان د پاره زه غواړم چې یو ځانګړي خدمتونه چې څولس غواړي هغه زه وکم او په حکومت باندې غږ وکم چې هغه سهولتونه ولس ته برابر شي، که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې، که هغه د بسازۍ په برخه کې، د بې جوړونې په برخه کې، که هغه د صحت په برخه کې، او که هغه د ښځو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې، د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ، د ځوانانو نه د ملاتړ، همداسې د زړو نه د ملاتړ، ښځه او سړی په کې بیا نشته، بیا د ټولو انسانانو چې په افغانستان کې او ټول وګړي ټول قومونه او ټول ملیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي د هغې دپاره ځانګړي خدمتونه وشي.
بله، السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته څوک؟
خوشحاله چې زه طالب جان منګل یم، د کابل نه خبرې کوم.
منګل وروره مهرباني کوم، پوښتنه لري؟
اوس زه د شهید مینې منګل پلار خبرې کوم.
ډېر ښه، بخیر اغلی خبرونه ته.
شکر، زه فقط یو وکیل صاحب نه غواړم چې یو وارې د دې سره زه ډېر دردونه لرم، که دا ماته یو وخت تعین کړي چې زه د دې سره خبرې وکړم که لږ دی نه.
ډېر ښه، اتمن وکیل صاحب،
ډېره زیاته مننه. طالب جان وروره، زه وږمه ساپۍ نومېږم، کونړ وکیل یم، شاره کې سید جمال الدین افغان کې ارزان قیمت کې اوسېږم، او هر ورځ زه سحر نه ملاقات تنظیموم په دې خاطر باندې چې به زما کور لري دی، زه شورا ته رسیدګي نشم کولی. نو د یک شنبه او سه شنبه په ورځ د سحر د اوو بجو نه تر اته نیمو بجو پورې زه مراجعین ګورم راتللی شي، او په شارک سید جمال الدین کې چې له هر پیرهدار او دغه نه پوښتنه وکړي زما کور درښایي، چون هغه سنګوش نما کور دی زما کور په دې شاره کې،
نو
ما ټول پیژني.
منګل صاحب ځواب مخیسته مننه، مننه کوله. منګل صاحب نن هیله مند چې هغه ادرس اخیسته به ورشي ملاقات
ان شاء الله خدمت
کړي. سره دې چې اوس په وکالت کوي، وکیل یاست د کونړ ولایت، به هم د خوځو لپاره هلې ځلې کوي کنه؟
ولن د خو زه خپل خزه مې زباید په دې باندې اول زباید خپل محدودیتونه چې ما سره تر اوسه پوري وو په ټولنه کې او په اجتماع کې، زه په دې پیګم چې زما لور زما لمسی زما خور زما وريره زما خورزه او دا ټول افغانستان میرمنې، دغه ټول دغه محدودیتونه چې زور سره مخامخ مو په ټولنه کې، او لا اوس هم زموږ په وړاندې تاوتریخوالی له کورنۍ نه نیولې تر ټولنې پورې، تر ټولو دغه کې لا تر اوسه هم په افغانستان کې موږ سره مخامخ یو، ولې خدمت ونکو او ولې د ښځو حقوقو ته موږ مند نظر ونه نیسو؟ اوس چې زموږ اساسي وظیفه په ولسي جرګه کې قانون جوړول نه ده او د حکومت عمل کرد نه څار دی او د خپل ولس ژوندی استازیتوب دی، نو په دغه برخه کې موږ تلوسه کوشش کوو چې هغه قوانین چې د ښځو په نفع یو ښځه ته بهره واخلي او فایده تر واخلي او د ښځو ملاتړدوی شي په هغه وخت کې چې ښځې ته کم ضرر پیښیږي، هغه وخت کې چې ښځه ته کم دغه ضرورت پیدا کوي، د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د اجتماعي کارونو په برخه کې باید قوانین موجود اوسي او هغې کې قید ښځه نه اوسېږي تر څو خویندې وکولی شي ازادانه غینه مستفید شي او خپل حقوق ترلاسه کړي. په دغه برخه کې موږ خزي متحدي په ولسی جرګه کې، موږ په ولسی جرګه کې د خزو یو کاکس هم جوړ کړی دی چې زموږ خويندې چې په هر سیاسي فکر لري او د هر ولایت نه چی او په هر ژبه چې تکلم کوي، نو په دغه کاکس کې سره یو وي او خزینه مسایلو ته او د ماشومان مسایلو ته موږ سره یو کیږو، همیشه یو ځای سره کیږو، غږ سره یو کوو او یو د بل نه ویلې دي چې باید خزه د خزنه عملاتړو کې او د ماشومانو د حقوقو نه باید اتلوسه، د مایبینو ملولینو د حقوقو نه باید منګه دغه قشرونه دي چې او د خپل واغه سربازانو او افسرانو نه چې نن منګ دوی د شپې او د ورځې د بی خوبۍ په خاطر باندې راحت او سوکاله ژوند لرو، د دوی نه باید د دوی لپاره باید هغه نرم قوانین جوړ شي تر څو دوی مستفید شي او پاینده کې دوی خژون ولري او د افغانستان دغه وضعیت او دغه حالت باید بدلون پیدا کړي، مخ په ترقی لاړ شو او افغانستان د نورو هیوادو سره همسیاله یو هیواد وګرځو او د حکومت سره همیشه همغږي باید ولرو ترڅو په شریکه او په مشترکه توګه باندې د حکومت سره په امهنګۍ کې او همدغه سدریګونی قواوې چې اجرایه قوه ده، قضایه قوه ده، مقننه قوه ده باید یو امهنګي سره موجوده وي ترڅو په مشترکه توګه د افغانستان د آبادۍ، د سوکالۍ او د ترقۍ په خاطر او د پیشرفت په خاطر باندې هلې ځلې سره شریکې کړو. که تقابل پیدا کړو یو دا کار هم نه کېږي، مګم که چېرته سره همغږي شو په مشترکه توګه کولی شو چې په مشترکه توګه زموږ د خپل جهله چې نن پکې ټول افغانان لاهو یو دا یو سر منزل مقصود ته ورسو او یو د آبادۍ په طرف باندې لاړ شو. نو دا هغه څه دي چې هم ښځو ته خدمت دی او هم نارینه ته خدمت دی. په کونړ کې موږ همیشه د صحت په برخه کې موږ هغه خویندې چې باید دوی په کلینیکو کې قابلې وي، او موږ په هغه وخت کې چې زه وکیل شوم ډېری وخت موږ پاکستاني نرس او قابلې درلودې چې زموږ په کلینیکو کې به کار کوم، به دوی معاش اخیستوم، به دوی مارم معاش اخیستم. مګم خوشبختانه موږ او زما یو خور لی غرشین یاد دی په خیری دغې سره یو ځای د دولت په چوکاټ کې یو د
بخنه غواړم خبر تر ازو. بل اسلام علیکم.
اورم
ستاسو آواز. مهرباني څوک؟
زلمه د کندهار څخه.
بخیر اغلی خبرونه ته کوم پوښتنه لري؟
بل هو
مهرباني
مېرمنې ته دغه پوښتنه لرم دغه دغه په برخه کې. موږ دلته مهاجر راغلي د مکتبونو او دغه نه څه د مهاجرو دپاره.
کوم ځای نه راغلي
دپاره؟
کوم ځای نه مهاجر راغلي یاست او چېرته تللي یاست؟
په کندهار کې مهاجر یم، د مکتبونو او کلینیکو دغه شیان سته.
ډېره مننه. حتما ستاسې آواز به زموږ وکیل صاحب واورېد او ځواب درکړي. دوی مهاجر دی ولې چې کوم ځینې
زلمی ورور زما سلامونه نیکې هیلې ومنه. تاسو چې د هر ځای نه مهاجر راغلی سئ، کندهار ولایت کې په ټولو ولایتو کې د مهاجرینو ریاست شته او هغه غیر دولتي اداره چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي شته، دې مراجعه ورته وکړئ او هغه خپل ستونزې او مشکلات چې تاسو په کوم ځای کې که د کمپ په شکل باندې پراته اوسېږئ یا هغې تاسو ته د کلینیک بندوبست او د مکتب بندوبست کوي، که تاسو ته کومه ساحه دغه کړي اسکیجول کړي چې تاسو پکې کم جوړ کړی اوسیږي، نو حکومت په دې مکلف دی چې تاسو ته دغه برنامه هم د سکول اوبه هم مکتب هم کلینیک دغه سهولتونه تاسو ته آماده کړي. که تاسو مهاجرینو ریاست ته دغه وکړئ مراجعه وکړئ او یا یو دوه درې د خولۍ د ژبې استازي ولایت مقام ته واستوئ او هغې حتما ستاسو په دې برخه کې دغه لارې دي چې تاسو څنګه کولی شئ مکتب ته لاره پیدا کړئ، څنګه کولی شئ کلینیک ولرئ، او څنګه کولی شئ چې د سکول اوبه ولرئ او نور سهولتونه چې تاسو ته منحیث د انسان چې هلته ژوند کوئ او د ژوند کولو ټولې اسانتیاوې تاسو ته حکومت مکلف دی چې برابرې
کړي.
د کونړ په ولایت کې بیا یو د قابلو مرکز جوړ کړ د صحت د روغتیا د وزارت په دغه کې چې هغه وخت سریا دلیل وزیره وه، او دغه مکتب نه دوه درې دورې نجونې موږ فارغې کړې چې شکر الحمدلله اوس د کونړ په هر کلینیک کې موږ ډاکټره نه لرو، هغه ویو چې د طب فاکولتي ویل یو متخصصه ډاکټره نسایي ولادي، نو موږ یوه متخصصه قابله لرو په هغه کلینیکو کې چې هغې هلته د مور او د ماشوم ژوند ته ژوند وژغوري او هغې سره کومک وکړي د ولادت پر مهال کې.
همداسې د معرف په برخه کې،
او د معرف په برخه کې خوشبختانه موږ په ټول کونړ کې دا نه چې ما کړی دي، بلکې د کونړ خپل خلک ډیر علم پروره خلک دي، او موږ په ټولو ولسوالیو کې د نارینه و مکاتبو د الکانو د مکاتبو تر څنګ د نجونو مکتبونه او لیسې هم لرو، خو بعضې ساحې نه هم نه دي. هغې کې یو یوازینۍ ستونزې چې موږ درلودې اکثرا مکاتبو زموږ احاطه نه درلودله، چې حکومت ته په فشار راوړلو سره او دغه سره اوس فضل د خدای زموږ مکاتب دخترانه مکاتب یعنې د نجونو مکاتب اکثرا احاطه پیدا کړل چې نجونې پکې خوندي اوسېږي. خو اکثرا مکاتب لري دي زمونږ د کونړ هغه دغه داسې ده چې سوبلوبر لارې لري، غرونه دي، بانډې دي، تګ و راتګ د نجونو مشکله ده. دغه د اکثرا بیا زمونږ نجونې د تعلیم نه پس پاتې کېږي چې لاسرسی نه لري، لاره لرې ده، وسایل نقلیې نشته چې لاړ شي اورې شي. خو چې هغه ولسوالیو کې لاسرسی هغه کلي ورته لري، په هغه برخه کې زمونږ خلک یعنی علم پرواره خلک دي. انشاءالله انشاءالله داسې ستونزه نشته چې هواره نشي. اوس یوازینی خوشبختي دا ده چې زمونږ ډېری بیبیانې یا لورګانې اکثرا دلي تعلیمات یې ډېر کړي دي، او زمونږ په کورنیو کې که چېرته عصري تعلیماتو ته نه رسېږي، دیني تعلیمات یې تر څنګه کوي، مدرسو ته ځي، مدرسې جوړې کړې دي، او هغې ډېره ښه نتیجه ورکړله چې زمونږ ښځې اکثرا د خپلو حقوقو نه هم خبرېږي، د بچیانو د حقوقو نه هم خبرېږي، د خاوند له حقوق هم خبرېږي، او دا تاوتریخوالی د کورنۍ کموي. دغه په کونړ کې دغه سیستم هم ډېر ښه دی. که عصري مکتب نشته، په څنګ کې یو دیني مدرسه شته، او دیني مدرسې ته د ښځو د تګ او د ښځو په تدریس باندې هېڅ نوه بندیز نشته. ښځو سره، سړو سره، ماشومانو سره، په مجموع کې کونړ کې آزادانه زور ازو مشکل نشته.
په دې وروستیو کې کومه ستونزه ده د ښځو په وړاندې په کونړ ولایت کې تر اوسه پورې حل شوې نه ده؟
خو د کونړ په ولایت کې ما هم دا ویل چې اکثرا زمونږ مکاتب سو بلوبور دي چې دغه نه کېږي، او اکثرا زمونږ هغه لرې درې چې دي په هغې کې روغتیایي خدمات نسبتا ضعیفه، په دې چې ساحې سو بلوبور یو اکثرا نجونې چې فارغېږي اکثرا نجونې پیغلې دي، یا دغه دي پلار ورسره ځي، سپینګری پلار هلته د بدوباش لپاره ځین نه لري، مناسب کور نه لري، یا ځان مسؤول نه احساسوي د امنیتي وضعیت په دغه په خاطر باندې، نو ډېر وخت نه نیسي هغه نجونې بېرته ریشي وظیفه خوشي کې یا لاړې نه شي یا بېرته دغه شي. خو کله چېرته سوله ریشي او ثبات ریشي، نو زه فکر کوم چې زمونږ یو کلینیک او زمونږ یو دره به بې نجونو او بې د هلکانو د مکتبه پاتې نه شي. یوه خوشبختي دا ده چې تر اوسه پورې زمونږ په کونړ کې داسې مکاتب نشته چې هغه تړلي مکاتب او د زورواکو یا د طالبانو او د دې دخوانه تړلي.
ذهنیتونه څنګه دي د ښځو پر وړاندې هلته ښځې دندو ته ښوونځیو ته پرېښودل کېږي؟
مکتب د او نجونې مکتب او ته ځي، د ښځو چارو ریاست لرو موږ، په هغې کې نجونې کار کوي. اکثرا بعضې موسسې دي چې د ښځو دپاره کار کوي، یا د خیاطۍ کورسونه او یا باغداري او یا دغه د واړې تجارتونه، او دا په دغه برخو کې بعضې انجوګانې دي، شخصي انجوګانې او دفاتر چې هلته کار کوي، چې ښځې پکې مقررې دي، ښځې د ښځو دپاره کار کوي. هغه هم شته دی جنکیانې مکتب ته ځي. د جنکو په مکتب کې اکثریت موږ ښځینه معلمین رو چې هلته تدریس کوي، او اکثرا د نجونو په مکاتبو کې که به زنانه معلمین د بعضې دغه دپاره ونه لرو، د مضامینو دپاره بیا هغه د غټ سنو استادانو نه چې سن یې نسبتا ډېر وي، د هغه استادانو نه په استفادې سره زمونږ ټول زنانه مکتبونه فعاله دي.
ډېر ښه. تاسو بیا هم یادونه وکړه چې بیا هم په لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د روغتیا مرکزونه نشته دي، یا کشته هم لارې یعنې مشکلات لري. حل لارې څه دي دو دپاره باید څه وشي؟
حل لار همدا ده چې سوله لري نشي، ثبات لري نشي، او هغه لرې پرتې منطقې چې اکثرا بعضې ساحې د سیدي چې حکومت ته لاسرسی نه لري، او هغه ساحه ویب چې د لوړ تهدید سره مخ ده، هلته مخالفین د حکومت شتون لري، نو که چېرته سوله ریشي او هغې سلاګانې په مځکه کې دي او یو ورورولي سره او اخوت سره ریشي منځته، نو دا واضح خبره ده چې هغه لرو پرتو سیم کې هغه خلک به خپله وغواړي چې حکومت دوی ته دغه لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
آیا خپل هدفو ته رسېدلی یاست که نه؟
یاره نه.
څه هدف پاتې ده؟
هدفونه ډېر دي. هغه یوه پښتو لنډۍ ده، وایي جانانه چې به دې یاد کړم او چې ناکردې دې یادوم ژړا راځي نه. نو زه وایم چې لا تر اوسه بالخصوص زموږ د ښځو په وړاندې ډېر هغه څه دي چې زه منحیز د یوې ښځې پې قناعت نه کوم او نه دي راکړ شوي، که هغه تعلیم په برخه کې ده، که هغه د صحت په برخه کې ده، که د هغه د عدلي او قضایي اداره اداراتو کې د خپل حقوقتنه په خاطر باندې ده. دا ټول هغه څه دي چې لا تر اوسه پورې په بعضو منطقو کې د بېلمۍ او د جهالت ټغر خپور دی، او هغه لرې پرتې سیمې چې لا تر اوسه پورې ښځه له خپل ځانه نه ده خبره. فکر کوي چې د زه مکلفه په همدې یم چې همدغه کار چې کوم ما ته راسپارل شوی دی همدا باید وکړم. نوره په دې نه ده خبره چې دا د تعلیم حق په ما فرض دی، زه باید تعلیم زه زده کړم یا د کوم. لا تر اوسه پورې زموږ ښځې د دیني دغه نه خبرتیا نه دومره لرې پاتې دي چې خپل لمونځ په صحیح شکل باندې نشي ترسره کولی. خو الله تعالی به زه وایم چې اوس مې دا دیني علما مې سنګسار نه کړي، الله تعالی به په دې قبلوي چې چا نه دي ورښودلي. که چا ورښودلي وای حتماً به هغې دا مونځ ته صحیح شوی و، په صحیح شکل به دې دا لمونځ کولی. هغه چې وایي چې اکثرا به په هغه دنیا کې د یوې ښځې په سر باندې څو تنه ځي جهنم ته، یا به سزا اخلي چې پلار او میړه او ورور او دا خلک دي. نو دا واضح ده چې ښځې د جماعت له لمانځنه نه دي خبرې، ښځې د فرایضو نه نه دي خبرې، ښځې د واجبو نه نه دي خبرې، ښځې له سنتو نه نه دي خبرې. نو دا هغه څه دي چې هغه نیمګړتیاوې دي چې لا تر اوسه موږ په خپله ټولنه کې لرو او موږ غواړو چې ورته ورسیږو. زه حج ته تللم، خپله قصه درته وکړم چې هیڅ وخت ما په جماعت لمونځ نه و کړی. حج ته چې لاړم هره دفعه مې له میړه نه پوښتنه کوله چې سړی دا د یو ملا امام پسې نیت څه رقم تړل کېږي؟ نه مې اوس ده ما د خدای په کور کې زده کړه چې زه د یو ملا امام پسې نیت وتړم او په جماعت کې څه ویم څه ونه ویم. که نه دا یو درس و چې هلته ماته میړه راکړه. او تر دغه دمه چې زه د پنځو بچو مور یم، بچیانو مې تر ماسترۍ تحصیل کړی، مګر زه نه پوهېدم.
یعنې دا ستونزې شته ټولنه کې. ډېره مننه که کور ودان چې راغلي خپرونې ته.
مننه تاسو نه، خدای دې وکړي چې په دې وطن کې سوله او ثبات راشي. ښځې نه بلکې نارینه، ښځې او ځوانان او پیغلې ټول یو رقم خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي، او په دې وطن کې سوکالي او قوت او ورورولي او خورولي راشي.